وخت مازیګر څلور بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی ام بیا ستډیو ته راغلی یم او د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. پرونه کې لمړی دا اوري چې افغان ځواکونه وایي د هلمند په مرجی کې طالبان له سیمه ییزو اوسیدونکو په تیر ښځو او ماشومانو څخه د سپر په توګه کار اخلي، خو طالبان دغه خبره ردوي. پاکستان دا ومنله چې د طالبانو یو لوی قومندان ملا برادر اخوند یو میاشت مخکې په کراچۍ کې نیول شوی دی. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې البته د افغانستان خبرونه لومړی اوري احمد زبیر ژمنی وړاندې کوي.
افغانستان کې مش نټو ځواکونه وایي د هلمند په مرجی او نادری ولسوالۍ کې د مشترک پنوم پیل شوی پوځي عملیات په عادي توګه پر مخ روان دي. ائتلافي ځواکونه وایي په فوج کې یو بي پلوټه کشفي الوتکه را لویدل ده. او په نړیوالو خبرونو کې به وایي د پاکستان پوځ تایید کړ چې د طالبانو یو جګپوړی قومندان ملا برادر نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې مش ناټو ځواکونه وایي چې د هلمند په مرجی او نادلی ولسوالۍ کې د مشترک پنوم پیل شوی پوځي عملیات په عادي توګه پر مخ روان دي. د ناټو په مشرۍ ایسافیا نړیوالو سلاسات ځواکونو په وی اعلامی کې ویلي دي چې افغان او امریکایي ځواکونه نن په مرجی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو له دوامدار خو لک چټک فعالیتونو سره مخ شوی دي. په اعلامی کې راغلي دي چې ګډو ځواکونو د نادلی په شمال کې پر ډیر نفوذ لرونکو مرکزونو خپل کنټرول او په مهمو سیمو کې پراخو تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکړی. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو نن د افغانستان په جګړې کې لخکې لخوا ونه وغوښتل چې په دغه هیواد کې د ملکي خلکو د ژوند ژغورلو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال رابرټ واټکنز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په اړه خبریالانو ته د څرګندونو په ترڅ کې وویل چې د هلمند له مارجي سیمینه د روانو پوځي عملیاتو له امله څه باندې 1400 کورنۍ بې ځای شوې دي. واټکنز همداراز وویل ملګرو ملتونو په افغانستان سان کې دروان کله لپاره د بشری مرستو یو پلان جوړ کړی دی چې د پلی کېدو لپاره نږدې 900 میلیون ډالر ته اړتیا ده. هغه ډاټ څرګند کړ چې له دغه پروګرام سره به مرسته وشي. په خوست کې مش د ائتلافي ځواکونو چارواکي وایي چې دغه ولایت په باک ولسوالۍ کې یو بي پلوټه الوتکه کشفي الوتکه یې راولېدلې. په خوست کې د ائتلافي ځواکونو ویان جګړن ګریګوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کوچنۍ الوتکه یوازې د عکس اخیستلو لپاره وه او تیر ورځ د تخنیکي ستونزو له امله راولېدلې ده. بلخوا ورسره وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا الوتکه یې راغورځولې او اوس له دوی سره ده. چارواکو د دوی دا رد کړې. په میدان وردګ ولایت کې د جلریز په ولسوالۍ کې د ملي پیوستون د پروګرام نه عامل منفعه پروژې تر بشپړېدو وروسته نن پرانستل شوې. د میدان وردګ ولایت د کلیو د پراختیا رئیس جان محمد حکمتجو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژو کې فرعي سړکونه، پلچکونه، د شمسي برېښنا او د څښلو اوبو څاګانې شامل دي. هغه وویل په دې پروژو څه باندې 9 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او نږدې 1400 کورنۍ به ترې ګټه واخلي. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه با صالحه اسحاق زئی خالقی وړاندې کړي.
دا پاکستان پوزنن تایید کړ چې د طالبانو لوړ رتبه پوزي قومندان ملا عبدالغنی برادر نیول شوی دی. د پاکستان د پوز ویان تورن جنرال اتراباس دی وی اعلامیه په ترڅ کې دا تایید کړ چې ملا برادر د پاکستان په قبضه کې دی. نوموړي د ملا برادر د نیول کېدو په اړه د امنیتي دلایلو له وجې زیات جزئیات نه دی ورکړی، خو د امریکا مطبوعه د پوځي مقامات لخوا چې لنوم اخیستوی ډډه کړی ویلي ملا برادر د روانې میاشتې په پیل کې نیول شوی و او اوس د پاکستاني او امریکایي استخباراتو لخوا ورڅخه پوښتنې او تحقیقات کیږي. ملا برادر تر ملا عمر وروسته د طالبانو دوهم قوي مشر و او ویل کیږي د اسلامي سخت دریځو د نهضت یوه ډیره مهمه څیره ده چې د 2000 لومړي کال د جګړې له پیل وروسته نیول کیږي. د پاکستان په اړه یو بل خبر هم لرو او دا چې د پاکستان د تروریزم ضد یوې محکمې نن د کفالت په وړاندې د هغو 15 امریکایي ځوانانو خوشې کول رد کړل چې د حملو په طرحو او له القاعده ډلې سره د اړیکو د ټینګولو په تور نیول شوي دي. دغه 15 امریکایي اتباع د سرکودي ښار محکمې ته حاضر شول چې په 2009 میلادي کال کې په دسمبر میاشت کې په همدې سیمه کې نیول شوی و او مدافع وکیلانو یې ټینګار کاوه چې دوی باید د کافي شواهدو د نه لرلو له امله د پیسو په مقابل کې خوشی شي. د امریکایي اتبا پرته لکم تور څخه بندیان دي. دوی چې له 1800 تر 1500 کلونو عمر لري، که چیرته تور پرې ثابت شي نو د عمري قید سزا به ورکړل شي. یوې پاکستانۍ محکمې متحد ایالاتو ته د نیول شویو کسانو پر استولو بندیز لګولی. زموږ غږ لازادې راډیو اوري. د روسیې د پوځي وسایلو د صادراتو د ادارې یو مقام وایي ایران ته د هوایي دفاعي سیستم استول د تخنیکي ستونزو له وجې ځنډیدلې دي. د روسیې د تخنیکي او پوځي همکاریو د فدرالي خدماتو د څانګې مرستیال الکساندر فومین د دې هیواد خبري آژانس انټرفاکس ته وویل د دغو ستونزو تر حل وروسته به ایران ته د وسایلو استول پیل شي. د روسیې لخوا پر ایران د وسایلو خرڅلو امریکا او اسرائیل اندېښمن کړي دي، ځکه دوی فکر کوي چې ایران له دفاعي پرمختللو وسایلو څخه د خپلو اټومي منابعو د دفاع لپاره کار اخلي. د تبتیانو تبیت شوی مذهبي مشر دایلالاما د متحد ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره نن واشنگټن ته ځي. دا خبرې چې سبا ته به وشوي اوشي د امریکا او چین اړیکې خړپړ کړي دي. چین له کلونو راهیسې د دایلالاما د ګوښې پاتې کېدو هڅه کوي، خو ولسمشر باراک اوباما د چین د انتقادونو سره سره به له دایلالاما سره له خبرو ډډه ونه کړي. چین دایلالاما تورنوي چې له دې هیواد څخه د طبیعت د خپلواکۍ د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو دایلالاما تل دا تورونه ردوي. نوموړی وایي خپل هیواد ته زیاته خودمختاري غواړي. د عراق د شیعو یو مذهبي مشر پر رای ورکوونکو ټینګار وکړ چې د مارچ د 2 نیټې پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي او له ائتلاف کولو ډډه وکړي. لوی آیت الله علي سیستاني نن په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د دوی زیات ګډون به نورو ته د غیر مشروع اهدافو د ترسره کولو اجازه ورنه کړي. د عراق د شیعو واکمن حکومت له دې عمله هم باید د سیستاني خبرې ومني چې له یوې خوا د یو مذهبي مشر دی او ورته احترام لري، او بل لور ته د هغه د خبرو نه منل به د شیعه اکثریت سخت غبرګون راوپاروي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي پر کلوستر یا خوشیي بمونو د بندیز لګولو کنوانسیون د دیشو هیوادونو لخوا چې ورته اړتیا وه تصویب شوی او د اګست میاشت څخه به عملي شي. د دغه کنوانسیون له مخې د کلوستر یا خوشیي بمونو پر استعمال زیرمه کولو او تولید بندیز لګولی دی. له 2015 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې لپاره خپل سفیر ټاکي. اوباما اعلان وکړ چې رابرټ فورد به په دمشق کې د امریکا نوی سفیر وي. واشنگټن خپل وروستی سفیر په 2015 کال کې د لبنان د صدراعظم رفیق حریری له وژل کېدو وروسته چې ډیروی سوریه پر قتل تورنه کړې ده له دمشق څخه وویست. دا و تر دې مهاله خبرونه.
څلور بجې او اته دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. د روانې خبرونې په سر کې د مرجی د عملیاتو په اړه اورئ. د پنځم ورځ چې په مرجی کې عملیات روان دي، خو ملکي خلک وایي د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. د مرجی د روانو پوځي عملیاتو په اړه د هلمند والي له بیان سره مرکه لرو. د هغه څرګندونه به واورئ.
مقاومت د خوراکنده شکل باندې دی، خو مقاومت شته دی.
د کندوز والی وایي د مرجی په شنبه په کندوز کې هم پوځي عملیات پیل شي. کندهاریان او ننګرهاریان نن په کندهار ښار کې د سولې لپاره جرګه شول. پاکستان د طالبانو د یو لوی قومندان ملا برادر اخوند نیول تایید کړ. او د خبرونې په وروستیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام خبرو. افغان مقامات وایي طالبانو د هلمند په مرجی کې له سیمه ایزو اوسیدونکو څخه د سپر په توګه کار اخیستی پوځیان په مرجی کې کورونه تلاشي کوي څو په هغو ځایونو کې پر شوي وسلوال طالبان ونیسي. شاوخوا 15,000 افغان او د ناټو ځواکونه د مشترک په نوم د هلمند په مرجی کې ګډ عملیات کوي. نن د دې عملیاتو 15 ورځ ده. په مرجی کې د افغان ځواکونو قومندان معین الدین غوري اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي په مرجی کې موږ وینو چې طالبانو له هغو کورونو ډزې پیل کړي چې خزی او ماشومانی په بامون لیدل کیږي. غوریوی په دې توګه طالبان غوړي موږ مجبور کړی چې پر ملکیانو ډزې وکړو او هغوی ووژنو. د ملکیانو د ژوند په باب او همداشان د عملیاتو په اړه نور تفصیل پر روانه خبرونه کې اوري. خو اوس د مرجی د عملیاتو په اړه د ازادي رادیو خبریال الیاس دایر سره په ټلیفون کې دی او وروستي معلومات به راکړي چې په دغه یو ساعت کې چې تیر شو د مخې خبرې وکړي اوس نوي تحولات راغلي، نوي معلومات به راکړي. مهرباني وکړئ الیاس جانه.
ډېره مننه کوم تاسو ته سلامونه اورم. دغه سلامونه وړاندې کوم د هلمند والي محمد غلام منګل. نن مرجی ولسوالۍ ته د عملیاتو د پیشرفت پرمختګ او د خلکو سره د خبرو په خاطر هلته تللی وو. هغه وړاندې د مطبوعاتي کنفرانس کې رسنۍ ته وویل چې دوی پر ورس پسې مرجی ولسوالۍ ته د دې خاطر ولاړ چې د خلکو سره خبرې وکړي او وګوري چې هغه زنګوسې چې له هغه دینه انځوریږي او خلک دغه دینه ورکوي چې رښتیا او که د واقعیت نه لرې. د هلمند والي وویل چې د وکیل وزیر پر څلور لارې او د ترڅنګ د لوی چارایي په سیمه کې چې د مرکز زړه دی او ډېر تجارتي غټ مرکز دی، هلته بازار هم ډېر غټ وجود لري. نو هلته ولاړم، د خلکو سره مې خبرې وکړلې. هغه ویل چې خلک وطن د ژوند د خلکو لپاره عادي نه دی، ځکه جنګي شرایط دي او تصفیه روانه ده. د وویل چې ما د ملي اردو هغه کفایت چې اوس پیلان په مرکز کې د عملیاتو په بهیر کې د بهرنیو ځواکونو سره یو ځای ګډ عملیات کوي، هغه مې تقدیر کړو، هغوی ته مې نقدي مکافات ورکړه. او تر څنګ د پولیسو د نظمي عامې د یو لوی کاروان تر څنګ خبرې ورکړه چې دا لومړی ځل دی چې د عملیاتو پیل نه وروسته پولیس هلته رسېدلې ول چې پولیس به د تیر او تر څنګ د کورونو د تلاشۍ په برخه کې کار وکړي. هغه وویل چې په سیمه کې په دوه خاطر مقاومت، البته مقاومت شتون لري، او دوه خاطر دي چې د دې عملیات ځنډوي. اول دا چې مرجع له وګړو ډېره ډکه سیمه ده، هلمند والي وویل چې هلته ډېر خلک اوسېږي، ډېر خلک په خپلو کورونو کې پاتې دي. له دې خاطر د دې عملیات چې ملکي کسان ته زیان ونه رسېږي، سلو او بچي دي، او تر څنګ زیات ماینونه کرل شوي دي چې دوی د تصفیه پروسه هم هلته تر اوسه کمزورې ده، ځکه تر اوسه لا په ځینو سیمو کې مقاومتونه شته. هغه وویل چې نسبت تېرې ورځې ته مقاومتونه په مرجی ولسوالۍ کې ډېر کم وه. کله چې پوښتنه وشوه د هلمند والي نه چې تاسو د مرجی د بدایتو خلکو سره د مرستې کوم مطالعه کړې که نه، ځکه هغوی شکایت کوي چې موږ خوراکي توکي خلاصې کړي. یې منل هلمند والي هم راته ومنل چې هو ما د خلکو سره خبرې وکړې، د هغوی خوراکي توکي خلاصېږي، وخت هغوی سخت نشته اړتیا ده. نو ده چې د هلمند والي محمدغلام ځان په خبره په دې اړه باندې په یوه ډېر بېړني کمیسیون او پروګرام کار کوي چې مرجی خلکو ته هماغه خوراکي توکي ورسوي. ده ویل چې دا هلته درک شول او خلکو موږ ته وویل چې د خوراکي توکو د کمښت سره مخ.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و معلومات را کړل شي. نن د هلمند والي ګلاب منګل د مارجی سیمې ته تللی چرته چې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا ګټ د مشترک په نوم ګټ پوځي عملیات کیږي. د مخه د ازادي راډیو خبریال خلکو سره خبرې کړې وي او خلکو ویلي وو چې دوی دي د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي. ګلاب منګل هم دغه خبره منلې ده، ویلي دي چې دوی سره به مرسته وکړي. خلک وایي چې په سیمه کې ډیر ماینونه ښخ دي او نړیوال ځواکونه نشي کولای چې سم پرمختګ وکړي.
ګل محمد از مرسی د ولسوالۍ عملیات خو بس هغه فاش فاش تیاری باندې پیدا کښته کړي پر شریګانو باندې پر هغه ځای کې باندې امریکایان ولاړ دي، بل مخ پر تګ نه دی کړی. بس طالبان ماینونه ورته ایښي دي، دوی نشي کولی چې مخ ته ولاړ شي. د ماینونه څه نشي جوړېدلی. طالبان شاوخوا پر راګرځېدلي دي، جنګ شروع دی. یا پر دې رقم خو نشي نیولی، نه کې د وطن خلک ستړي کړي، سړی جوړ کړل، د وطن خلک هلته بند پاتې دي. وطن نشي د ماینونه د لاسته، طالبان ماینونه ویني شي دي، هلته پاتې دي. بس خلاص مخ کو ګرځه بازار څوک نشي وتای، نه خپل مریض ایستلی شریګان ته ووځي، هلته بس ولار دی باندې پاتې مرزي داسې خونو خو یخن تدمل مجدر نشد خونو دی وسط یخ سره مخامخ خورم.
په مرجی کې نړیوال او افغان ځواکونه وایي موږ هڅه کوو چې سیمه ایزو خلکو ته تلفات پیښ نشي، او وایي د دوی مسؤلیت ورته لومړیتوب لري. تر اوسه د ناټو ځواکونو څلور عسکر په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. یو امریکایي او یو بریتانوي د شنبې په ورځ ووژل شول، او دوه نور چې د څرګندنه د کوم هیواد دي د سې شنبې په ورځ ووژل شول. د هلمند روانو عملیاتو په اړه حسیبي شهید د هلمند والي له ویاند داود احمدي سره مرکه کړې ده.
دا عملیات څه ډول روان دي او تر اوسه پورې څومره پرمختګ کړی دی؟
د مرجی عملیات ته اوسه ښه روان دي. لوی مشکل چې د عملیات په پرمختګ کې چې دی هغه د ماینونو شتوالی دی چې د ماینونو پاک شي. په ځینو سیمه کې د دښمن مقاومت هم شته دی.
مننه احمدي صاحب، که تاسو موږ ته دا وایست چې په دغه عملیاتو کې خو به ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي او له مرجی څخه به وتي لشکرګاه ته به راغلي، له دغو خلکو سره مرستې په څه ډول روانې دي؟ ځکه راپورونه وایي چې له دغو خلکو سره مرستې په سمه توګه نه کېږي او مستحقو کسانو ته مرستې سمې نه دي رسېدلي.
تقریبا د 1400 کورنۍ په شاوخوا کې کورنۍ ته پرون مازدیګر پورې لشکرګاه ته را بې ځایه شوي دي. هغه د مربوطه کمیسیون او د چې د کډوالو چارو د ریاست او مشرۍ باندې کمیسیون ټاکل شوی دی. په دې کمیسیون کې د مرجی د شورا غړي هم ورسره دي چې هغوی هلته ورسره ناست دي او د کوم کسان چې راځي د هغې پېژندګلوي کوي او بیا وروسته هغه راجستر کېږي. دا کسان ټول خپلو دوستانو او اقاربو په کورنیو کې سره ځای شوي دي چې په بعضې کورونو کې حتی ترلاسه یولسو کورنۍ سره ځای شوي دي چې دا د وخت هم د هغه افغانانو همدردي او دغه د یو د بل سره همشریکي ښکاره کوي. او په ځینو داسې مسایلو مو چې ګواکي جلا کمپونه باید جوړ شو، خو هغه کمپو د جوړولو لپاره هم د مرجع د شورا د خلکو په پاکه باندې درخته نه شو، ځکه چې دا کمپونه بیا دوامداره کېږي. نور کسان بیا راځي په دې کمپو کې بیا نه د کمپ له منځه وړل هم یوه ستونزه وي. د کورنیو ته ځینې کالي او ځینې شړۍ او یو شمېر یو اندازه خوراکي مواد ورکول کېږي. یونیسیار او دبلیو پی او دوی نه غوښتنه شوې چې د اقل د 15,000 کورنۍ لپاره دوی نوره مرسته برابر کړي او آماده کړي.
ویل کېږي چې طالبان اوس په ډېر منظمه توګه مقاومت نه کوي او دوی سره بیل شوي دي او تیتو پرک په اصطلاح دوی لګیا دي مقاومت کوي. دغه د ملا برادر نیول کېدل او کوم تاثیر به کړي د طالبانو په مقاومت باندې په هلمند کې؟
د ملا برادر نیول کېدل به خپله تاثیر ولري د دوی په ټوله مورال باندې، د دوی په ټوله سیستم باندې، ځکه چې داسې ویل کېږي د دوی د هغه مالي چارو سمبالښت په غاړه درلودې. د قمندانان ټول له ده سره په هغه کې وو چې هغه مالي چارې به ده سمبالولې. خو زه فکر نه کوم دا یوه شبکه ده چې دلته خارجي طالبان هم اوس جنګېږي، دوی دلته مقاومت کوي. افغاني طالبان دومره جنگ ته زړه نه کوي. هغوی موږ پوهېږو چې دوی به د خپل وطن او په ورانولو باندې نه خوشحاله کېږي.
یعنی د دوی مقاومت منظم دی لا اوس هم یا داسې خواره واره دي دوی؟
نه، اوس مقاومت په پروپاګندا شکل باندې دی. خو مقاومت شته دی، ساده خبره نه ده. دلته یوازې پس پوهېږي چې په مرجع کې تنها دغه نه دي، طالبان نه جنگی بلکې دلته قاچاقبران دي. چون د هغوی ګټې هم دلته په خطر کې لوېږي.
دلته لویدیز راپورونه دا وایي چې اوس طالبان خلک نه پرېږدي چې له مرجع راوځي او غواړي چې د سپر په توګه له هغوی نه استفاده وکړي. دغه خبره څومره په ځای ده؟
دا یو وخت دی دوی د خلکو د کورونو په دروازو کې له ماینونه یې هېڅ ډېر ونه وځي، او دوی هغه دي چې د خلکو د کورونو نه ډزې کوي په ځواکونو باندې. خو دولت ډېر قوي عزم لري. دلته د هوایي قواو نصار نه اخیستل کېږي او همدارنګه درنې وسلې نه کارول کېږي. فقط جګړه یوازې پیاده ځواکونه کوي.
د هلمند والی ویاند داود احمدی و چې د مرجع د عملیاتو په اړه خبري وکړي، هغه په خپلو خبرو کې د طالبانو د لوی قومندان ملا برادر د نیول کېدو او په مرجع کې د طالبانو پر روحیې د هغه د نیولو د اغیزې په اړه هم تبصره وکړه. البته په روانه خبرونه کې لګروسته د ملا برادر د نیولو په اړه له یو سیاسي کارپوه همداشان د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې درته خبرو. خو اوس دا چې د کندوز والی وایي د مرجع په شنبه په کندوز کې هم پوځي عملیات وشي. د کندوز والی په دې اړه نن په یوې خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. نور محمد صحیم او د موضوع تفصیل.
کندوز والی انجینیر محمد عمر چې چهارشنبه له غرمې مخکې د یو مطبوعاتي کانفرانس په ترڅ کې خبرې کولې، په کندوز کې د دولت د مخالفانو په وړاندې د داسې پراخو پوځي عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړ کوم چې دا مهال د هلمند ولایت د مارجه په ولسوالۍ کې د کورنیو او بهرنیو ځواکونو لخوا په ګډه ترسره کیږي، لکه چې په دې باب داسې وویل.
انشاءالله بسیار زود شما شاهد باشین عین برنامه ای که در هلمند ته جوړ شو.
ان شاء الله ډیر ژر به تاسو شاهد واسئ چې عین هغه پروګرام چې د هلمند په ولایت کې تر تطبیق لاندې دی، په شمال ختیځ زون په تیر بیا د مرکزی بغلان په ولسوالۍ او کندوز کې تطبیق شي. کندوز والی د دغه مطبوعاتي کانفرنس هدف دا وباله چې د مطبوعاتو له لارې مخالفینو ته خبرداری ورکړي چې د افغانستان د جمهور رئیس د اعلان مطابق له مخالفت نه لاس په سر شي، ملي مصالحې ته راودانګي او خپل آرام ژوند له سره پیل کاندي. لکه چې وایي
ما از طالبای کې فریب دشمنانو را خوردم.
موږ د هغو طالبانو څخه چې دښمن تیرویستلی دي واقعا افغان وي او د افغانستان لپاره فکر کوي، د میډیا له لارې بلنه ورکوو چې راشي له خپل دولت او خلکو سره یو ځای شي. د وړاندې زیاته کړه کچېرې سوله منونکي طالبان د خلکو سره کوم مشکل ولري، موږ کولای شو د خلکو د شوراګانو او یا هم د ولایتي شورا او نورو متنفذینو له لارې د دوی مشکل حل کاندو، او هغه څه چې په دولت پورې اړه لري هغه به خامخا وربخل کیږي. کندوز والی دغه راز په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې خبر ورکړ چې تیره ورځ د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي ځواک سپیشل فورس او کورنیو امنیتي مراجعو لخوا په ګډه سره د چاردرو ولسوالۍ د زدرانو په سیمه کې ترسره شوی دی، د طالبانو یو مشهور قمندان قاري زبیح وژل شوی او درې تنه نور یې ژوندي نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دغه سیمه کې د ترسره شویو عملیاتو خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلې او ازادۍ راډیو ته یې په یو تلیفوني پیغام کې اعتراف کړی دی چې په کې د دوی یو کس وژلی شوی، خو زیاته کړې ده چې د متقابل برید په نتیجه کې یې د خارجیانو دوه عسکر وژلي دي. کندوز والی د غراز د پاکستان په کراچۍ کې د ملا برادر له نیونې او د پاکستان په کویټه کې د ملا سلام او ملا محمد له نیول کېدو خوښي ښکاره کړه. ویل چې دا به په کندوز او شمال ختیځو ولایتونو کې د قرارۍ په راوستلو کې اغیزمن واقع شي، ځکه د ده په وینا ملا برادر د طالبانو له لوري د ټول شمال ختیځ زون عمومي مسؤول او ملا سلام د کندوز د والي په حیث شهرت درلود. ده وویل په کندوز کې نږدې کېدونکي عملیات به عمدتاً د دشتیارچي، امام صاحب، چاردرو او ګورتیه پاسیمو کې چې دا مهال د کندوز په سطح تر ټولو نارامې سیمې بلل شوې دي پیل کیږي، او تصمیم دا دی چې د دغو سیمو له پاکولو وروسته به دایمي پوځي حضور هم پکې عملي شي. کندوز والی دغه راز وویل چې د تیرې روژې میاشتې راهیسې د عملیاتو په ترڅ کې د مخالفینو د شلو برجسته قمندانانو په ګډون 280 تنه مړه او 180 تنه ټپیان شوي دي، او په دې بهیر کې د زیاته کړه چې د چچنیایانو او ازبکستانیانو په ګډون 12 تنه بهرانیان هم وژل شوي او شپږ تنه اسیران شوي دي، او د کورنیو طالبانو څخه تر 25 تنه پورې نیول شوي چې دا مهال کابل ته استول شوي دي، او 30 تنه مخالفین دولت ته تسلیم شوي دي. خو د ده په وینا په عملیاتي ځواکونو کې یوازې د ملي اردو 4 کسه وژل شوي دي او یو محدود شمیر پکې ټپیان دي. هیرده نشي چې د کندوز والی په وینا د مخالفینو ضد عملیات به تر راتلونکي پسرلي د مخه پیل کیږي، او زیاتوي چې کچیرې د عملیاتو په بهیر کې هم څوک مخالف د مصالحې غږ وکړي په ورین تندي به ومنل شي. له دې پرته جګړه حتمی ده، او وروستی تصمیم دا دی چې کندوز او شاوخوا سیمې به تر 2011 میلادي پورې په بشپړه توګه د طالبانو له وجود نه پاکې کړای شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
پاکستان دا ومنله چې د طالبانو مهم قمندان ملا برادر اخوند یو میاشت مخکې په کراچۍ کې نیول شوی دی. تر دې دمخه خبرونه خبره شوي وو چې د طالبانو د مشر مرستیال ملا اخوند برادر په کراچۍ کې نیول شوی. طالبانو د خبره رد کړې وه، او په پاکستان کې پرون چې دغه خبره ډېره توده وه په رسمي توګه څه نه وویل شوي. خو نن د پاکستان د پوځ ویاند اطهر عباس په یوې خبري غونډې کې دا وویل چې ملا برادر اخوند په بند کې دی، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. ملا برادر اخوند د طالبانو د مشر یعنی ملا عمر وروسته دوهم مهم کس بلل کیږي. زما همکار اسرار علم مومند له رحیم الله یوسفزي سره چې د سیمې د چارو کارپو دی په دې اړه مرکه کړې ده.
خو حقیقت دی چې دغه د افغانستان طالبانو څه مشران پاکستان کې شته، دې کې څه کسان مخکې پاکستان کې نیول شوي هم دي، پاکستان ممکن ته حواله کړی دی پاکستان حکومت ته ډېر کسان حواله کړی دي نو دې کې خو شک نشته خو پاکستان حکومت واقعا انکار کو اوس هم د دې یو وزیر یو سوی یو د فوج ویان بل سوی پرون داخلي چارو وزیر رحمان ملک وایي چې دا پروپاګانډا ده دا ملاګرادر پاکستان کې نه دي نیولې شوي هغه دا هم ویل چې پاکستان او امریکا داسې شریک ګډ چاپي یا داسې هغې عملیات پاکستان کې نه کوي نن د فوج ویان جنرل اختر عباس وایي چې دغه ملا برادر واقعا پاکستان کې نیولې شوی دی نو دوی یو بل سره هم رابطې نشته څوک سوای څوک سوای بابا شلمن دی دن سترګې پټول عباس دی چې دوی که دا اوس هم وایي چې په پاکستان کې د افغانستان طالبانو مشران نشته څه کسان واقعا پاکستان کې موجود دي
رحیم الله صاحب دا هم ویل کېږي چې ملا برادر چې کوم دی په افغانستان کې د دولت او د وسلوال طالبانو ترمنځ جوړجاړي لړکې هلې ځلې شروع کړې وي نو داسې هم یو فکر کېږي چې ځکه ملا برادر پاکستان استخباراتي ادارو ونیولو تاسو څه وایي
دا خبرې خو ډېرې کېږي څوک دا وایي چې دې خبرې په حق کې چې افغانستان کې خبرې وشي هغه جوړه وشي څو خلک دا وایي چې د پاکستان د پالیسۍ نه برعکس یو نظر و ده وایي چې مونږ به د پاکستان هغه خبره نه منو څوک دا وایي چې دې څه موده مخکې طالبانو مشرانو سره اختلافات پیدا شوي او دې تحریک نه وښکلې او بیا واپس یې اغوستې وو دا خبرې خو مونږ ډېرې اورو خو د یوې خبرې هم تصدیق نه شي کېدلی دا مختلف کسان دا خبره کوي چې د هغې خپل یو مفاد وي ګټه وي څه دا پروپاګنډا هم کېدای شي دروغ هم کېدای شي ما په شل مندې دا خبره خو مونږ اورو چې طالبانو باندې د پاکستان هم دباو دی سعودي عرب ته هم وایي چې تاسو خبرو ته کښېنئ خو طالبان اوس پورې خپل چې کوم د دوی نظر و د هغې نه تشار شوي نه دي دوی دا وایي چې سلسو پورې چې خارجي ځواکونه افغانستان نه ونه ځي مونږ ته د هغې پورې خبرې نه شو کولی
رحیم الله صاحب آیا نور هم داسې طالب مشران چې کوم دی د افغانستان هغه په پاکستان کې د نیولو ممکنات شته دي
نو دا کېدای شي ممکنه ده ځکه چې دا خبرې خو مختلف کېږي کوټا شورا ذکر کېږي د حقانی نیټ ورک خبره کېږي د فوج مشر چې کوم جنرل اشفاق پرویز کیانی هغه څه موده مخکې چې زمون سره ملاقات و نو هغه دا وویل چې د حقانی د کورنۍ خلک د هغوی ښځې او ماشومان پاکستان کې دېرش کاله نه موجود دي نو هغه دا وویل چې دغه حقانی چې کوم مشران دي قمندانان چې کوم جنګیالي دي هغه پاکستان کې نشته هغه په افغانستان کې دي دغه د کوټه شورا خبره هم پاکستان حکومت رد کوي
رحیم الله صاحب اوس ما اخري پوښتنه تاسو نه دا ده چې څرنګه څه موده وړاندې اشفاق پوریس کیانی هم چې کوم دی ناټو ته په خپله وینا کې چې کوم هغه سټریټیجیک ډیپ ته خبره هغوی کومه کړې وه دغه رنګه چې کوم دی بیا د پاکستان پوځي چارواکي او د هغوی پوځي چارواکي مسلسل چې کوم دی په رابطو کې دي تاسو څه وایي ملا برادر نیول د هغې عکس العمل خو نه دی
یا ما په خپل مې په زور باندې خو یو کار نشي کېدی که دوی داسې فکر کوي چې ملا برادر به ونیسي او بیا به دی او ټول طالبانو تحریک مجبوره شي او هغوی به خبرو ته کښېني یا به د خپل شرایط نرم کړي یا به د خپل مزاحمت ختم کړي دا خو نشي کېدی دا خو یو پوره تحریک دی په دې کې یو کس په وژنو په نیولو باندې ډېر فرق نه پرېوځي څه وختي عادي فرق به پرېوځي
رحیم الله یوسف سیو د طالبانو د تحریک د مهم مشر ملا برادر د نیولو پر مسلې لویدیزو اجنسونو تحلیلي مطالب خبر کړي دي چې احمد شیبری په لنډ وړاندې کوي
د طالبانو د تحریک د مهم قمندان ملا عبدالغنی برادر نیول کوي ولورته د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو د همکارۍ نقشه ده بل لورته دا سوال ورسره پیدا کیږي چې آیا پاکستان له طالبانو سره 15 کاله وروسته تر همکارۍ شاکړه جرمنی آژانس په یوه تحلیلي مطلب کې لیکي که چېرته افغان طالبانو ته په پاکستان کې ځای پیدا نشي نو بیا په افغانستان کې مقاومت نشي کولای په پاکستان کې د سیاسي چارو څېړونکی سلیم صافی وایي چې د ملا برادر نیول ممکن ډېر ستر تحول وي خو دا توقیف د دې ښکارندوی نه کوي چې پاکستان یو دم خپله تګلاره د طالبانو په وړاندې بدله کړې ده سلیم صافی زیاتوي چې کله پر پاکستان د لویدیځ له لوري فشار زیات شي نو د طالبانو یو یا دوه مشران ونیسي او ورسره خپل اړیکې له طالبانو سره ساتي د طالبانو د پوځي شورا د مشر د نیولو په برخه کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې د ملا عبدالغنی برادر نیول شایي د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یو تاکتیکي بریالیتوب وي خو په عین وخت کې د یو شمېر سیاسي څېړونکو په وینا دا د اسلام آباد لپاره یو ستراتیژیکه ضربه ده نیویارک ټایمز بیا لیکي پاکستان د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د طالبانو یو مهم قمندان لري کړ او په دې ډول یې امریکا ته د همکارۍ ډاډ ورکړ، خو ورسره یې دې ته لاره هواره کړه چې د افغانستان د جګړې په برخه کې د سولې په خبرو کې د ګډون ځای پیدا کړي. د طالبانو د پوځي شورا مشر ملا برادر څو اونۍ وروسته تر دې ونیول شو چې د پاکستان لوی ترستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی د ناټو چارواکو ته وویل چې پاکستان غواړي له طالبانو سره د روغې جوړې په هر راز هڅو کې منځګړی توب وکړي. د طالبانو د تحریک د مهم مشر ملا برادر تر نیولو مخکې د پاکستان د استخباراتو یوه جګپوړي چارواکي وویل یوه لور ته امریکایان نه غواړي چې موږ مستقیما له طالبانو سره خبرې وکړو، خو بل لور ته دا اورو چې دوی پخپله دا کار کوي او موږ ته څه نه وایي. د پاکستاني مسول په وینا له خپل ملاتړي سره دا ناسم چلند دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پاکستان د استخباراتو د ادارې د یوه مسول د دریو اونیو مخکې خبره بیا اقتباسوي چې وایي موږ په ملا برادر پسې یو او په دې باور لرو چې امریکایان له ده سره یا له هغو خلکو سره چې د ته نږدې دي په ارتباط کې دي. پاکستاني استخباراتي چارواکي زیاتوي چې د امریکا دا چلند ستونزې نوري هم زیاتوي چې د روغې جوړې په خبرو کې پاکستان څنډې ته کوي. دغه مسول بیا امریکایانو ته وایي چې تاسو له هغو خلکو سره خبرې کوئ چې موږ د هغو د نیولو هڅه کوو. نیویارک ټایمز بیا لیکي په واشنگتن کې یو امریکایي چارواکی چې د ملا برادر د نیولو خبر ورکړل شو دا تورې رد کړ چې امریکا له هغه سره خبرې کولې یا غیر مستقیم اړیکې لرلې. بل لور ته ورځپاڼه په اروپا کې د امریکا د استخباراتو د یو مسول په وینا چې د نوم له یادولو ډډه کوي څرګندوي چې ملا برادر د روغې جوړې په برخه کې مهم سړی و او امریکا له هغه سره یا له هغو کسانو سره چې د هغه شاوخوا و اړیکې لرل نو اوس په طالبان څرنګه روغه جوړه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې په وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر قوماندانانو یا نورو غړیو له خبرو داسې ښکارېږي چې د روغې جوړې د خبرو په برخه کې طالبان سره بیل شوي دي، خو اکثر یې غواړي چې خبرو ته کښېني.
احمد شیبر و څلور نیمې بجې دي. صالحه اسحقزی خلیقی د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د کندز ولی په دې ولایت کې د هلمند د مرجې ولسوالۍ ته ورته عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونه وایي چې د هلمند په مرجې او نادلي ولسوالیو کې د مشترک په نوم پیل شوي پوځي عملیات عادي روان دي. د بخښنې نړیوال سازمان په هلمند کې له ناټو ځواکونو او وسلوالو طالبانو غوښتي چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي. ائتلافي ځواکونه وایي په خوست کې د دوی یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه لویدلې ده. د پاکستان پوځ نن تایید کړه چې د طالبانو لوړ رتبه پوځي قمندان ملا عبدالغنی برادر نیول شوی دی. د پاکستان د تروریزم ضد یوې محکمې نن د کفالت په وړاندې د هغو پنځو امریکایي ځوانانو خوشي کول رد کړل چې د حملو په طرحو او له القاعده ډلې سره د اړیکو د ټینګولو په تور نیول شوي دي. د تبتیانو تبیت شوی مذهبي مشر دایلالاما د متحد ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره نن واشنگتن ته ځي. او د عراق د شیوو یو مذهبي مشر پر رای ورکوونکو ټینګار کړی چې د مارچ د اوومې نیټې پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي او له ائتلاف کولو ډډه وکړي.
په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو، خو تر هغې د مخه پاتې راپورونه. د کونړ دولتي چارواکي وایي چې تیر شپه په هوایی بمباریو کې د شیګل د ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې نږدې شلو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ځایي خلک بیا د عامو وګړو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. په دې اړه نور حال د روحالله انوري په ریپورټ کې اوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادۍ رادیو ته وویل چې له ډیر وخت څخه د شیګل ولسوالۍ د شولتندري په سرحدي سیمه د غونډو په کلی کې د وسلوالو طالبانو مرکز موجود و چې تیر شپه نړیوالو ځواکونو د هوایی بمبار لاندې راوسته او په ترس کې نږدې شلو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله واړوله.
کې مخالفین جو په جایو د فاروق مرکز په نامه چې هغه ته تقریبا اتلس کسه مخالفین وژل شوي دي. پاکستان ساحه کې هم په جوړ د مرزي علاقه کې هم یو دوه جه مخالفین وژل شوي دي.
هغه ول د فاروق غوند د هستوګنی کورونو سره نږدې پروت دی او کې دې شي چې په بمبار کې ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوختی وي.
ځکه کله سره نږدې د کې شي ملکی تلفات هم وی قرار دی اطلاعات خو تر اوسه دقیق شوی نه.
له باجوړ څخه د غلو کنړو مهاجرینو مشر حاجی درویش پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د باجوړ په سرحدي سیمه کې د پاکستانی او الوتکو لخوا سخت بمبار شروع و او د هغې له ویرې زیات خلک د خپلو کورنیو د ساتنې دپاره د غونډو کلي ته راوختي وو.
بمبار شروع و، هغه کلو خلک راوتی و، عام خلک راوتی و، دا جازونه له راغلي بیټان او دوی ته بمبار کړی دی. په هغه کې ماشومان او زنانه او نارینه شهیدان شوي دي. ما ته چې څومره معلومات دی هغه د نښو کسو دی او نور ریسته ویل شته دی، خو د هغې راته صحیح معلومات نه شته، خو نښه خو یې ته راوړو چې یو وار سرته وړو چې دغه ځای کوم ځای کې چې کورونه وو نو هغې ځای ته لاړه او رشته داران یې خپلوان دي. دا دغې سیمې اوسېدونکي وو او مهاجر وو راتله دلته، لکه کم چې مهاجر دلته راغوتي دي مخکې نه. هغه مهاجر ور باجه وړ او بمبار کې کله پرون هلته د جټانو بمبار کړ، پاکستان جټانو، د هغه په اساس باندې دې بارډر باندې راغو. زنانه او سه ماشومان چې څلور پکې ماشومان دي، دوه زنانه دي او درې پکې ولي دي.
د شیګل ولسوال محمد ظاهر ساپه وای چې د غونډو کلی د ډیورن پر کرخه پروت دی او له هغې ځای څخه په چټکۍ معلومات ترلاسه کول یوه ستونزمنه خبره ده، خو بیا هم د پوره معلوماتو دپاره سیمې ته کسان لېږلي دي.
اوس مونږ خلکو لېږلي ساحې ته ایله ورسېدلي دي. ساحه ګوري نو چې کله مونږ سایه راکړو هلته خو د طالبانو قرارګاه باندې بمبار شوی.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قوماندانۍ بګرام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی تېره شپه د هیواد په ختیځ کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې لسو زیات وسلوال جنګیالي وژلي او په شوي بمبار کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه وسلوالو طالبانو او نورو جنګیالیو ډلو د نړیوالو ځواکونو او افغان دولت لخوا د شوي دعوې په اړه څه نه دي ویلي. د غونډو کلی د ډیورن پر کرخه پروت دی چې له کرخې اخوا د باجوړ او دې خوا د کونړ شیګل ولسوالۍ شلتن دره پرته ده چې د کرخې دواړو لور ته د مامون قوم آباد دی. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي او هم مطالب لسته شي www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد ولرئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شئ. افغان دولت وایي چې په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې د کوچیانو وزرګانو ترمنځ د ملکیتونو او د ځمکو د اجازې د ستونزې د حل لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړې ده. په دې اړه همداشان ملګري ملتونه وایي چې دوی د 2010 میلادي کال لپاره د بشری مرستو پلان جوړ کړی دی. دغه موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې معلومات اوري. د مخه تر دې چې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ووري، په ننګرهار کې د سولې د جرګې غړي نن په کندهار کې جرګه شول. د ننګرهار د جرګې غړي هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم خلک ورته هڅو ته تشویق کاندي. د وخان مینپالې په اړه معلومات راکوي.
د سولې او پرمختګ د جرګې مشران چې د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي په ملتیا کندهار ته راغلي وو، د کندهار پر قومي مشرانو یې غږ وکړ چې د سولې لپاره د دوی هم مټرا بډ وهي. شیرزي وایي چې دوی په ختیځو ولایتونو کې د چارواکو او قومي مشرانو څخه دا جرګه جوړه کړې، اوس غواړي چې لوی کندهار او لوی پکتیا هم دې ته وهڅوي چې ورته جرګې جوړې کړي تر څو په سیمه کې د سولې لپاره روانې هلي ځلې ګړندۍ شي.
په جلال آباد کې د فیصله ویسل شیطان په تلویزیونو او د راډیوګانو د لارې اورېدلي چې موږ اولنۍ کندهار ته ځو، بیا لوی پکتیا ته ځو، بیا غواړو چې د لوی پکتیا، د لوی کندهار، د لوی مشرقي یو ګډه جرګه بیا جوړه شي چې نور دا پخپله د حکومت او پخپله د محترم رئیس جمهور تر مشرتابه لاندې په دغه ټوله سیمه کې د صلح او د امن دپاره او د پرمختګ دپاره او د نړیوالې ټولنې سره به یو ځای کار کوي او د هغه ناخوالې هغه شان چې موږ قومونه او زموږ ولسونو سره مخامخ دي، دا به دغه د سولې او د پرمختګ جرګه به دا فیصله به دا کړي.
په ننګرهار کې د سولې او پرمختګ د جرګې مشر ملک نذیر وایي چې دې جرګې په ختیځو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړي چې د نوموړي په خبره لوی کندهار هم باید د خپلو ستونزو د حل لپاره ورته جرګه جوړه کړي.
الحمدلله د دې شورا په برکت باندې نن سبا په ننګرهار کې ډیر امنیت زیات شوی دی او ډیر خلک راغلی دي، حکومت سره مرګلی شوی دي. خو زه وایم دا کافی ځکه نه ده چې دا ولایتونه شاخونه دي، ونه چې دا بیخ دا کندهار ده او ولایتونه شاخونه دي، نو چې بیخ جوړ نشي دا شاخ عریضی پیدا کړی ده خو بیخ چنده فایده نه کوي.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی په دې غونډه کې وویل چې یوازې همدا جرګې او مرکې کولای سي ولسونه د سولې ارمان ته ورسوي. د ولایتي شورا د رئیس په وینا په ځواکونو او سرتیرو دا ستونزه نه سیال کېدای.
دا مشکلات، دا کور خرابۍ، دا ورور وژنه، دا په عسکري قوت، د دنیا په عسکرو یا د ناټو په توپو په تایرو، زما په نظر دا مشکل نه حلیږي تر هغه ساعته چې خلک په خپل ګریوان کې ونه ګوري افغانان چې دغه بدبختي او دغه کور خرابي د چا په ګټه ده. آیا د دې ګټه هم موږ ته رارسیږي؟ آیا لس کاله بعد، شل کاله بعد، سل کاله بعد به زموږ اولادو ته کومه ثمره پاتې سي؟ زه خو شخصا داسې شی په آینده کې د پښتنو یا د افغانانو دپاره زه نه وینم. جنګ همیشه سرمایه یا هغه اصول چې د جنګ بعد اخیستل کېږي هغه کونډې دي، یتیمان دي، خرابۍ ده، دربدری ده او د وطن خرابۍ ده، اقتصادي مشکلات.
د سولې جرګې په داسې حال کې په سیمه کې د سولې لپاره الیزلې کوي چې افغان دولت د نړیوالې ټولنې په مرسته غواړي په هیواد کې سوله راولي. ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې د سعودي له پادشاه څخه هم په دې لاره کې د مرستې غوښتنه کړې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. راځئ چې بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوو. دغه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي هم دي. همداراز د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو راځئ چې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ګرانو اوریدونکو، د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
منم سداگل از پاکستان شن علت اساس تماس کیه پشتر تو افغانی کور نظر کوي دي نیم یې ګلاله دي لږ دماغ جو کوم لري خاصو پر د پاره کی معلومات واړي ما سر دې ته دي نمبر را بتاونی چې 0 3 7 8 10 5 9 2 7 3. یو ار بیا د توام 0 3 7 8 10 5 9 2 7 3.
اوس به یو پیغام واورو چې یو اوریدونکی له ایران څخه را لېږلی دی. دغه اوریدونکی وایي چې د مولادات په نامه معلومات لري او په ایران کې له دوی سره دی. د ده پیغام به واورو او پس له پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران اوریدونکي د تلیفون شمیره ووایم. دا ځکه چې ده په خپل پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې.
الو سلام علیکم، زما نوم برهان الدین دی، د هلمند ولایت وسیدونکی یم. د هلمند ولایت د زرجو ولسوالۍ وسیدونکی یم. زما سره یو نفر سره دی چې څوک پته غواړي، نوم یې مولاداد دی، د خدای داد ورور دی، اصلي د نوزاد دی. ډېر کلونه کېږي دلته راغلی دی ایران ته، او دوی خپل ځان پټوي، ځان په لاس نور کوي د وړونو د پلار لپاره.
ګران اوریدونکو، که تاسې د مولادات په هکله معلومات غواړئ نو دغه اوریدونکو ته تلیفون وکړئ. د ده د تلیفون شمیره ده 00913 8 0 4 4. د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00 9 1. دا د ایران کود دی 3 8 0 4 4. ګرانو اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسې له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس به هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې ازادي راډیو ته رسیدلی دي اوریدونکي په دغو پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان لټوي خو د تلیفون شمیرې نه دی ویلي. اول به پیغامونه واورو پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې ازادي راډیو ته دغه تلیفوني پیغامونه رسیدلی دي.
یاتی کولاد ملک هغه محمد زوی د غزنی ولایت عبدالمنان جان محمد زوی ده یو کال کیږي لمخ څخه نادره کده سیماری اکا زوی ده کولای شي مخ سره په دغه شماره باندې تماس ونیسي. و سلام.
کته سي دغه ګران رور د ورکشوي عزیز پاک له معلومات لري نو په دې شمیره ورته تلیفون وکړي 00993992949 د تلیفون شمیره به اوري بیا وایم 00993992949.
الو السلام علیکم. ته د غزنی د ولایت مقر دی ولسوالی سرج عبدالودود خبره کوم. موږ یو کاکا ده و نظر د سې نظر زوی ده دا دوه کاله کېږي چې نادره که ده هېڅ معلومات یې نهسته راته که چا به دغه ومني موږ ته زنګ وهلو مهرباني دي.
ګران اوریدونکو که تاسې د دغه ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ نو لطفا په دې شمېره تلیفون وکړئ 00939003953 د تلیفون شمېره به یوارې بیا ووایم 00939 دا د افغانستان کود ده 00935395. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
ورک عزیزانو ته موږ یو پیغام لرو. زموږ یو ورکه سوی ده د 10 کاله به اخوا ته کبلا په نامه دی د پلار نوم یې الله نظر خان دی د نیکه نوم یې سلطان محمد دی د ګرمسیل د ولسوالۍ دی د کوټوري د کلی دی. هر یو که په دغه اړه معلومات لري د دغه ورکې په اړه خپل 1,000,000 روپۍ د جایزه واخلي او پر دغه نمبر دې بیا موږ ته زنګ ووهي 03-44-1-0-0-1-1. بیا به نمبر ورته تکرار کړو 03-44-1-0-0-1-1.
زه نبی کریم د کندهار د ولایت زما زوی چې حفظ عبدالرحمن نیری 14 کاله عمر لري. یولس میاشتې مخکې په بلده کې ورک شوی دی. که هر څوک د حفظ عبدالرحمن په کې معلومات لري او یا دوی په خپله د اعلان اوري و دغه شمېرې ته دې خبر ورکړي 0-8-8-8-8-8.
زما نوم نظام الدین دی او زما یو ورور چې نوم یې امین الله دی 2 کاله کېږي د پاکستان سوات نه بې درکه شوی دی. که هر چا سره د په هکله څه معلومات وي او یا دی خپله زمونږ د آواز اوري نو موږ ترې په دې نمبر باندې ټلیفون وکړي 00-9-6-6-5-6-8-8-1-2-0-9-3 او بل نمبر دی په خبر کې زمونږ 00-9-2-3-4-4-9-8-1-0-0-6. والسلام.
ہلو السلام علیکم. زه نواب خان د اخیل سلی جوچان ولایت ته طرف تماس کیم. یما یو ورور وخت د منې نادر ده تور ګیره ده ابي دا جوانای د ځان سره وکیږي چې هر څه د نادر پاک له معلومات دي ما دې دې شمېره ټلیفون کی 0-0-7-5-3-1-1-4 0-7-5-6-8-3
معلومات
وسو بدات فراوی لایات په صاحب د سوالي ما یې ځکه په څه کې څه ورنه درکته وي
ما خپل زی خیر محمد د پخوانی شوروي قزاقستان جمهوریت ته تعلیم لپاره لیږل او بیا د اریل ښار ته تحصیل لپاره ولاړ. د افغان روسو د مناسباتو خرابېدو وروسته د تحصیل نه پاتې شو. څه موده په مسکو او بیا په بیلاروس کې اوسېدلی. تقریبا 15 کاله کېږي چې د احوال څخه خبر نه یم. که دی یاد د ملګري زما غږوي د مهربانۍ له مخې دې په 0 اووه سوه اووه نوي 1 اووه سوه تماس ونیسي. په احترام نمره یې واردې تکراروم 0 اووه سوه اووه نوي 1 اووه سوه. وسلام.
الو، زه بریالی د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ د مالیې د کلي اوسېدونکی یم. زما ورور نظاره کړه که څه د ده په اړه معلومات لري. یو کال کېږي له ایران راتلی په کندهار کښې نظاره کړه شوی ده. په راسته لاس باندې دې باز چا ته که څه د ده په اړه معلومات لري او یا ته خپله زما آواز اوري په دې شماره دې زنګ وي. صفر واوې زره دېر نه څلوېښت پنځه سوه شل.
زه د روزګان د ولایت د چورې د ولسوالۍ د سغار د کلي د لنډۍ ولی یم. ساګزی نومېږم. زما یو وراره ورک دی له نیم کاله کېږي. که چا ته پته وي په دغه شماره دې زنګ را ووایي. 0000 اووه 0 شپږ 3 9 اووه.
السلام علیکم. زما نوم محبالله دی. د ورک عزیزانو پروګرام ته غږېږم. زه د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د ګیدارخیلي د کلي اوسېدونکی یم. د جدې په 18مه د ورک عزیزانو په پروګرام کښې یو پیغام ثبت شوی و. د هغې کښې ویلو چې یو سړک زمونږ سره دی. یو کال د 18 کاله کېږي چې مونږ سره دی. نو مهرباني وکړئ دا زما پلار کېدی شي وي. هغه دا 18 کاله کېږي ورک شوی دی. نو مهرباني وکړئ په دغو شمارو د مونږ سره تماس ونیسئ. 0 اووه سوه پنځه نوي 4 څلوېښت 9 څلېرويشت. او بله شماره ده 0 اووه سوه شپږ نوي 5 څلوېښت 9 اویا 9 ویشت.
السلام علیکم. زه مولوی عبدالغني یم. د تخار ولایت د شکمیش د ولسوالۍ د پخرک د کلي څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی په نامه ده عبدالوهاب. تقریبا دا 14 15 کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. څوک د ده په حق معلومات لري نو په دغه شمېره دې ټېلېفون وکړي. 0 77 0 اووه اویا 214 0 اووه سوه اووه شل. السلام علیکم.
زه د پولیس چرخي نه خبرې کوم. سلطان نومېږم. ورځ مونږ یو خویا ده چې د پېښور د کچهګړۍ نه نادرکه شوی. نوم یې ادم ده. ادم خان. د پلار نوم یې مرجان ده. که چېرته دا زما خپله غږ اوري او یا د ده په هکله څوک معلومات لري نو مونږ ته دې په دغه ټېلېفون شمېره زنګ را ووایي. 0 اووه سوه څلېرويشت اووه نوي شپږ اویا. یو وار بیا به یې درته تکرار کړم. 0 اووه سوه څلېرويشت اووه نوي شپږ اویا. که چېرته دغه په هکله چا مونږ ته معلومات را کړ نو مونږه د 1 لک افغانۍ جایزه د ده په لاس کښې. وسلام.
زه کامران زابلوال د زابل ولایت څخه. زما یو د کاکا زوی په نامه د عبدالغفور چې د حاجي محمد رحیم زوی دی. د زابل ولایت د قلات ښار اوسېدونکی دی. د طالبانو او د رباني د جنګ په وخت کښې د کابل په شمالي برخه کښې نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مرګ یا ژوند په هکله معلومات وي او یا دی خپله دا اعلان اوري نو په دې شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. شماره د ټېلېفون
صفر وسوا شپږ دېرش یو سلو شپږ پنځوس یو صفر وسوا شپږ دېرش یو سلو پنځوس یو شماره یو ځلې بیا تکراروم صفر وسوا شپږ دېرش یو سلو پنځوس یو السلام
رحمت الله خبرې کوم ساکل خندوس نه ما یو ورور ده محبولا په نامه من دی اته کاله نه ده رټه شوی ده او خدای دې کړي چې دې سادي ازادي ته دې دنګ وشي او زمونږ شماره دا ده صفر افتاد اشتاد سه پنځه او چار شش دو ابدا وسلام
قاری عبدالواحد دنگران ولایت د بیسد ولسوالۍ د کاکړانو د کلي اوسیدونکی یم. زمونږ د ترور زوی محمد قاسم د محمد قاسم زوی ورونه دي موسوم محمد رحیم محمد قدیم. نن نه تقریبا پنځه کاله مخکې د پېښور د قمرالدین کړی نه بې درکه شوی دی. که هر چا ته د دې په باره کې معلومات وي برای مهرباني دې مونږ ته په دې پته معلومات را کړي. صفر واویا شپږ پنځوس اته پنځوس اووه سوه اته ویشت د پاکستان شمیره ده صفر صفر دوه نوي دېرش اتلس نهه نوي شپېته نه معذرت غواړو صفر صفر دوه نوي دېرش اتلس نهه نوي شپږ وسلام مع الاحترام
زه ورور سرودي د ولسوالۍ د اوتخیلو کلي سیمې اوسېدونکی یم. زما یو ورور دا یو نیم یو کال کېږي چې ورک ده او دا شپږو میاشتې کېږي چې هغه نومېږي شکی نومېږي او ما ته په دې نمبر دا زنګ راووهي که زمونږ خبرې اوري که د په دې نمبر د ما ته زنګ راووهي صفر ازار شپاړس شپږ نیم اووه دېرش
زما ورور ده بسم الله جان نومېږي د لس کاله کې بې درکه ده که چا ته اول وي پته وي موږ ته د دو نمبر ټلیفون وکړو صفر پنځه صفر یو یو پنځه نه شپږ دوه نه.
هلو سلام علیکم زما نوم دلاواد الله کابل نه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ورور ده ته نامه دې نظرې ده دا پنځه کاله کېږي د کراچۍ په ښار کښې نه ډرکه شوې ده په هر چا ته معلومات په ډغه نمبر کښې مونږ زنګ ووي صفر اووه اویا اووه دېرش پنځه څلوېښت یو سل اووه بیا هم دا شماره تکراروم صفر اووه اویا اووه دېرش پنځه څلوېښت یو سل اووه مننه ازادي راډیو نه په مخامخ
زموږ یو انډیوال ده نامو دې امین د پنځه کاله کېږي په ایران کښې ورک ده که چا ته یې معلومات وي په دې شمارې دې زنګ ووایي صفر صفر اته نوي نهه اته نهه درې اته صفر صفر یوولس اته سوه اووه دېرش.
زما ورک شوی عزیز دی چې عبدالواحد له خو نومېږي او پلار یې ما سره ورک شوی دی چې رحمت الله نومېږي معلم صاحب رحمت الله د کتیرانو مرسدین د خواست خبر شوی دي معلومات یې نشته او دلته په کور کښې کوچنیان ورته انتظار دي حتی واده یې ورته ښه کوزه ورته کړی هغه هم د دوی لپاره تعلق شو دی انتظار وي که چا د دوی پاک له پته وي نو په دغه شماره دې ما سره تماس ونیسي صفر اووه سوه نهه نوي شپېته دوه پنځوس دولس صفر اووه سوه نهه نوي شپېته دوه پنځوس دولس.
زما نوم برهان الدین دی د هلمند د ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ د کیری شمالان. زما دا کا زوی دی د نواب په نامه دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی هر څوک چې په دغه اړه باندې خبر لري زما شمېره دې یاداش کړي صف نه سد سیزده اشتاد شس شست چار نواز چار صفر نه سوه دیارلس اته سوه شپېته څلور شپېته څلور نوي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. او په پای کې ګرانو دوستانو راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو اوریدونکو له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده او ویلې دي چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دوی پیغام په ګډه سره واورو.
الو ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. او بیا موږ سره راغلو په دغه ټول راشمېری باندې تاسو د مکشي عزیز پیغام رسولې چې هغه نن د خپل تاسو سره د خبرې کولو نه شي
دی. یادونه ورده چې ازادي راډیو تل هڅه کوي چې د ګران اوریدونکو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په پلټنه کې له ټولو اوریدونکو سره مرسته وکړي. نو که تاسو غواړئ چې خپل ورکوښو عزیز او دوست ولټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته لیکونه، ایمیلونه او تلیفوني پیغامونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره و. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. ازادي راډیو د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.